درنو اوریدونکو السلام علیکم مسمت ساروان يم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړم پر دې ورن کرشه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاسي لار له و میشتنی ځند وروسته د سوداګرۍ لپاره پلانستل شو د خرلاسي د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د میل اتمینټي رئیس پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی پاکستان په کورمه کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاسي پکتیا لار تړلې و ل دې کبله د دوړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوشته خو په ځانګړي ډول د کورمه اوسیدونکو چې ډیر موده په محاصره کې تیر کړل له سختو کړاوونو سره مخامخ شول د کورمه زینو سوداګرو د می پر نهمه له مشال رادیو سره په خبرو کې د خرلاسي لارې پر بیا پرانستو خوشی ښکاره کړه او د دوړو خو له حکومتونه وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي ځکه چې له دې سره د ډیورن کرښې دواړو خواړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلی دی پر ډیورن کرښه پکتیا ته تللې د خرلاسي لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د مې په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې وه چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علي رضا بیکتلی سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزه ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پایل د خاف هرات پر لاره کې د پانګونی او د ماهیرود لارې د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبرې وکړي په چابهار بندر کې چې افغان سوداګری د پاکستان د بندرونو متبادل بولی هند پانګونه کړي او امریکا پر ایران لختلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسیدلی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لاس لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل دا په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او موږ چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل و او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و او زه هیله مند یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو دا ټوله په څه شي باندې و په حجرې باندې تړاو درلود یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول اوس نو حجره چې ده د دغه رایه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده که چیرې حجره وجودونه معلومدار خبره د ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول دغه کوم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه دا هر یوې جلا جلا دنج سرته رسی مختلف حجرات دی موږ او تاسو ول چې حجرې مختلف ډولونه لري مختلف شکلونه درلودل اوس نو دغه مختلف حجرې د ډلو په ډول سره چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړیږي د ژوندي موجوداتو غړي جوړي برخې جوړي نو د دغه په ادامه موږ ازو نسج وایو نس چې دی هغه موږ حجره مو وایو چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه چې یوې یونیسلولر وه یو ملټیسلولر وه موږ وایو دغه نسجونه په کوم یو کې راځي په ملټیسلولر کې یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي ملټیسلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یې یو ژوندی موجود جوړ سوي نو نس چې موږ څنګه تعریفو موږ وایو کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کړي یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ څه وایو نسج وایو یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي د نسج په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله به څه کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخه جوړي نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي حیواني نسجونه دي چې دوی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې څه لري ټوله یو د بسخه توپیر لري زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم لکه موږ چې ویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجونه هم چې شي په نباتاتو کې ډیر مهم دي یعنی د دې هر وظیفه چې شي د مشخصه سوي ده تر څو د دې خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل شوی دي چې هغه برخه یوې بشروي نسجونه دي دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات د نباتی ژوند نباتاتو ساتونکی برخه ده. محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ ویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی څه دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې څه لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسي نسجونه چې دی خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه چې کېږي تشریح کېږي دغه درې ډولونه چې دي لومړی یې پارنشیما ده کولنشیما ده او دریم یې هم سکلنشیما ده موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته تشریح کوو لومړی راځو پارنشیما ته پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پس راځو کولنشیما ته کولنشیما چې دی نسبت پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال نسبت و پارنشیما ته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخه چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په اوغو کې چې لري قرار لري چې چې دغه کم سلولیز دیوالې موږ وویل چې نسبتا و پارنچیما ته دبل دی نو موږ وایو دا خپله د چې وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشیما چې دی دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجرې چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلنشیما ده ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وی. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی دا هم پا سو دوله ویشل سوی دی پا دو دوله ویشل سوی دی چی یه وی زایلم دی چی اغا دن دی چی شده او با او مادنی مواد را اخ دی دا چیش سخه دریشه سخه. در ریشه څخه چې کوم اوبه او مدني مواد جذب کړي دي هغه د ساقې په واسطه اخلي د پاڼې او د ساقې د نبات و ټولو برخو ته مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته چې کوي دغه اوبه او مدني مواد لېږدي او فلویم به کوم اساس دنده سرته رسي دوام ډول فلویم دي دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي هغه بیا کوم شیره چې په پاڼه کې په خسوې شیره چې رامنځته شوې د ګلوکوز چې رامنځته شوې دي هغه را اخلي د نبات و ټولو اعضا او برخو ته چې کوي لېږدوي دا چې سواله نباتي انساج سو ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو ډولو ویشل سوي دي چې یو یې بشوي نسجونه دي عضلاتي نسجونه دي ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي کوم حجرات چې سره ورته اوسي وظیفه یو ډول سرته ورسوي هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې چې لري قرار لري او موږ په بهرني برخه کې قرار لري او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده د فاضله موادو خارجول دي دغه رقم د دغو اعضا او د بدن د غړو څه شي ده ساتنه ده د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي هاضمي کانال دي بولي کانال دي د دې څه شي ده داخلي او خارجي برخه پوښلې ده چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي ځینې استوایي ځینې دوکمانند شکلونه لري چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي په درې ډوله ویشل سوي دي یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده د کولمې دي دوی راځي او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي صحیح سو ساختمانی د هډوکي او دغه برخې په کښې راځي بل بیا راځو د زړه عضلاتي لکه څرنګه چې پوهېږو زړه خپل چې دی جلا ساختمان یې یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي فرق کوي تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي موږ د نامه څخه دوی معلومیږي د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شي ده ارتباط ورکول دي نښلول دي نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي اړیکه ټینګوي مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې شي کوي خپل په منځ کې سره نښلي د دوی تر منځ چې شي کوي ارتباط رامنځته کوي اول پسې راځو عصبي نسجونه عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري یو مهم جلا ساختمان لري حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته او دغه کوم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یو ځای سوي دي هغه د چی په نامه سره یادیږي د نیورون په نامه سره یادیږي چې اساسي دنده یې څه ده د فکر کولو توان دي ښه ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و نباتي نسجونه مو هم وپېژندل حیواني نسجونه مو هم وپېژندل اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي د وظیفې له مخې سره ورته اوسي چې سره یو ځای سي څه جوړوي نس جوړوي کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول واوسي سره ورته اوسي سره یو ځای سي څه جوړوي غړي جوړوي مثال د خبرې که چیره موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله چې شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چی لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي چې شی جوړ کړي، یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمې سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه چه شي جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تېر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تېر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسیږي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویله چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې دا خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریال باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریا و داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو څخه چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسیږي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي ملیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازوس نو ځان پوکوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډېرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه، لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډېرو دواوو کې ورڅخه استفاده کېږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کېږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډېرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډېر ضروري دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ډي ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندول څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه وه نیمه قابل نفوذ وه، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دي، کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي ان ای او آر ان ای د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب، کله چې یوه حجره مړه کړي، د هغه څخه ځي نورو ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل، چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټوله شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وځو، د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مو هم وپېژندئ، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه. ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره یې زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص سي، تاسې کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص سي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنۍ برخې ته. اخرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلئ او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونه مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفحې څخه تر نهه نیمې صفحې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خسی دی، چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کڅوړی دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 10 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کمه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې سي مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي، چې مثال د کمی لار څخه چې کیږي سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیږي زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي، او همدارنګه واس ډیفرنس دي چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خصي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پیپونو کې چې دی اول د دغه کم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپله د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې راځو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموع ډول موږ داسې ویلی چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیه ورزش همدارنګه ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې د سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کېږي او چی جوړي یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډی این ا د پزان کې لري، او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینیټکس چې دی هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي، او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده، او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي، چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کوي برابروي، او خپل اوږد سفر چې کوي په دغه د دې په واسطه چې کوي چې مثال دا کومه انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کوي تی کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابره سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید، د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړې ده، چې راځو دغه کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي، او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي، او موږ وایو پروجسترون تولیدوي، او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یوه هګۍ آزادوي، چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګۍ آزادي کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه دا کوم هګۍ چې د جوړ شوی وسه هغه د نفروس څخه چې کیږي نفرونس خراوزه کچيري په سلر وشتي اته سلويش ساعته کې القا نس و نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځزه. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرون چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هګۍ له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي، او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګۍ ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي، او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي، او امیدواری ونه شي د میاشتنی محورم مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته سي د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 25 ورځې پورې چې کولی شي تغییر هم کولی شي. چې د هایز دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کوم غیر معمولي نشه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو
رزوه امیدواری ته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا دوه سوه اتیا ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سر ترسی. په لومړنۍ درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځنۍ درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم داخل کې دغه تخمه شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کېږي چې دغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسېږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو او د امیدواری نشته چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنۍ عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډېریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژن دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونی زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګوني یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګوني کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کېږي راته کېږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکېږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا، د سترګې، د لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کېږي. موږ وایو دا تقریبا زیژون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه، د الټراساوند ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی سي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي شنډوالي په ښځو کې رامنځته شي. او ځینې وخت کېدلی سي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې، په دې صورت کې د نارینه نارینه او شندوالی رامنځته کیږي. ورپسې رازو وایو د جنسي یوځای کیدلو له لارې د ناروغۍ لیږد. د جنسي یوځای کیدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی شي لیږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالیږي. چې رازو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو یو ډېر خطرناکه ناجوړي ده چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایدز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کیږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دي هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه لدوسی، همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، لدوسی همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایدز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایدز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حق نه برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې لاله چې ټوله جوړ روغ او صحتمن بهست. شنو خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه، مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغیو سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کیږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کیږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې دې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظه ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلن عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري، دغه ښځې که چیرې مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې شوزه حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته. لازونن رس د جنیټیک پلی کول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درواتیایمې صفې څخه تر اووتیایمې صفې پرې دوام وکړي. لازو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پیژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر څخو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزابو نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې وو، شکل چې وو، هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویته کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي. چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه.
ڈی این ایچ د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی، لکه څنګه چې موږ او تاسې اول چې کروموزوم چې دی هغه د ډی این ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډی این ا او پروتین سره یو ځای د چې جوړي کروموزوم جوړي، چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودی چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول. نو ډی این ا، جین او کروموزومونه دوی ټول چې دی د ارثي خواصو په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډی این ا یا هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې وه، پوهانو دغه دوې نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې، چې که چیرې مثال په ډی این ا کې دا خصوصیات وجود ولري، دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې وه ډی این ا مثال نو کشف کړی، دوی فکر کول چې یوازې پیچرې مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډی این ا. کوم خصوصیات چې وه هغه لومړی دا و چې وایي حجرې چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنې نوموړې حجرې چې دي هغه باید چې وکړي فعالیتونه دا کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي، ترتیب یې کې، کنټرول یې کې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډی این ا جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډی این ا چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ، کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري، چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري. او چې دغه قلبیګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډی این ا کې. ډی این ا او ار این ا موږ ویلي و چې ډی این ا چې ده د ار این ا څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلبیګان څخه چې په ډی این ا کې چې دی ادنین، ګوانین، نین، سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار این ای کې چې وده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي وه چې ډی این ا ته موږ ولې ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډی خپله ده نشتون معنا کوي، ډی اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري، نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډی این ا په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډی این ا موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډی این ا چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي څه ویدي خپل په منځ کې سره راتاو څه ویدي. او دغه کوم ډی این ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډی این ا په دغه کې چې دی خپل ډی این ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، یا هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسو وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې ویدي د هایدروجني رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډی این ا په موډل کې چې د په ډی این ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دوی خپل په منځ کې به یو هایدروجني رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجني رابطه په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. درج شوه د واتسن او کریک مودل و ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څرنګه چې په تیل وستونو کې وویل سوله چې د پخوا راییسې د اولو وختو راییسې کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پوهېده چې دی چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې وه د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشح نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډېریږي، چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشح کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې ورکوي، چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشح کوي د پانکراس ودې، نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه، چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه ونه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عیني عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو ده به د ده کوم جوړښت و هغه سې و چې د شپې دخوا به ده هم څه کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان ا چې د هغه د دوو یا څو ژوندي موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې، او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بیې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ا ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان ا وایو، یا هم نوي جوړښت ډي ان ا ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوي خاصیت پرې رامنځته کړي، چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي. چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو، چې لومړی موضوع مو د ډي ان ا یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویله د دې موده چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو، او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان ا جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي ان ا چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځئ چې تاسې وایاست کروموزوم هم ایستې خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي ان ا، نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو؟ دوی چې دي خپله یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دوی خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډی این ای او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه، مثال یو خاصیت انتقالي په ډی این ای کې، او ډی این ای چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پینزه کربونه قند رای بوست خچی سویده جوره سویده چه ده پینزه کربونه قند بندی فاسفیت گروپ هم نشده دی او قلویگانی هم نشده دی او دی این ای چه دی دو بازوگان لری چه دواره ده مارک پیچ پا دوست ده جورش لری چه ده پا بازوگانو که مجوعه یو ده فاسفیت گروپ او قندونه وجود لری او پا منزنه برخه که ده مثال ده زینی چه دی یو خوی بازوگان سو ده زینو یو ده خپل زینی دی چه ده زینو یا پرونه چه دی پا آقا که به قلویگانی ادنین، تایمین، سایتوسین و گوانین وجود داری چه ادنین همیشه در تایمین پا مقابل که او سایتوسین در گوانین سره هیدروجنی رابطه جوره بیم. دوست مجاست رسی در ننوزی مهم موضوع پاخرینی برخه که در هر وقت بطیر در پشتونی لرو پشتنی خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی پشتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډی این ای کې باید وجود ولري. دویم، ډی این ای موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شو؟ تاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.